تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین دوی بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته رپورټونه او شننی در وړاندې کوو. همدغه سی به د مشال ریډیو اونیزه خبرونه هم د خبرونې په دویم نمایي کې اوري. خو لومړی خبرونه چې انیسا اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د باجوړ په پرونی 14 کې د وشل شو شمیره 3 ته رسیدلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د پاکستان حکومت او پوستي امنیت یقیني کړی او په روس کې د ماشومانو کمشنري ویلي چې هیواد ته له 100 زیات اوکراینی ماشومان انتقال شوي دي. د خبرونو تفصیل. د باجوړ په خار تحصیل کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلی په غونډه کې د چاودنې په نتیجه کې د وشل شو شمیره 3 ته رسیدلې ده. چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د خار په شنډه موړ کې پرون مازیګر شاوخوا 5 په چاودنه کې تر 100 زیات کسان زخمیان شوي هم دي. د باجوړ د پولیسو بیان محمد اسرار خان مشال ریډیو ته پرون په بیان کې ویلي چې د چاودنې د نویت په اړه کره معلومات نشته، خو پلټنې دوام لري. د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین ادا کړی چې حکومتي او پوځي ادارې ولس ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلي دي. پرون په هرنایي کې یوې جلسې ته په وینا کې پښتین زیاته کړه چې په تېرو 100 کلونو کې په هرنایي کې له 1000 زیات کسان وژل شوي، خو قاتلین یې لا تر اوسه نه دي نیول شوي.
محترم پتے ہر نائی کے یہ اس پہ تک آسان پتے سو کالونوں کے چوک پکان کے داننا چوک پہر تا چوک دخل افتاد پشکل کے نا شہیدان شوی دی نائی چکو میں ایکسٹرا پائسے آخری نو دا تک افتاد تا ہم سے جواز میں جوڑی گی کہ دوی ہیچ سیکیورٹی خلقو تا ندور کریے.
د پاکستان پوست او د بلوچستان حکومت د منصور پښتین د سرګندونو په اړه لاسنې دی ویلي، خو مخکې سو واری ویلي و چې د وسلوالو خلاف یې مبارزه دوام لري او په عملیاتو کې ګڼ سرتیري وشل شوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان په هرنایي کې د جلسه د تراګرۍ او بد امنۍ خلاف او د لادرک کسانو موندلو لپاره جوړه کړې وه. د شمالي وزیرستان پر اسمک کې د پریکړو غوښتنې لپاره په ټولو قبیلو مشتمل یو جرګه ټاکل شوې ده. ویل کېږي چې په دې جرګه کې به شاوخوا 1500 مشران وي. د جرګې ځینو مشرانو پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د مشترکه پریکړو غوښتنې لپاره د ټولو قبیلو د 1300 کسانو سلویښتې نومولې دي. دغه جرګه د اتفاق په نامه د سیمې د ابراهیم خیلو قبیلې راغوښتې وه. د سیمې یو مشر ډاکټر ګل عالم وزیر جرګې ته په خپله وینا کې ویلي چې د جرګې ایجنډا او هدف یوازې اتفاق رامنځته کول دي. د قطر پلازمینې دوها کې نن هم د طالبانو او د امریکایي پلاوه ترمنځ خبرې اترې کیږي. دا خبرې د قطر په قربتوب کیږي. امریکایي لوري او د طالبانو چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي چې د خبرو په لومړۍ ورځ په کومو مسئلو خبرې وشوي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د شنبه په ورځ دوهې ته لتللو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته په لنډو خبرو کې ویلي وو چې د دوی د خبرو زیات پام به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د طالبانو په یو شمېر مشرانو د بندیزونو په لرې کولو وي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو، جنکو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری د واشنگټن له لوري او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ پلاوی د طالبانو په استازولۍ ګډون کوي. او په روس کې د ماشومانو کمشنری ماریا لفوفا بیلووا ویلي چې په اوکراین د روسیې تر حملې د پیلې دوره هیسې له 100 زیات اوکراینی ماشومان له اوکراین څخه روس ته وړل شوي دي. د نوموړي په حواله پرون په یو رپورټ کې ویلي شوي چې په دې کې له زیاترو ماشومانو سره میندې، پلرونه او خپلوان هم دي. د مارچ په 12 د نیدرلینډ په هیګ ښار کې د جرمونو نړیوال عدالت د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ماریا د نیولو وارنټ جاري کړ. پر دوی تور پورې شوي چې د اوکراینی ماشومانو روسیې ته د انتقالولو لڑکے جنگی جرم کڑے دے. دا خبرونو پائے
خبرونو مول مشال ریڈیو څخه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د پرونی چاودنې له کبله د مړو شمیر اوس لږ تر لږه 23 تر رسیدلې دي. ځای پولیس وایي چې په چاودنه کې تر 90 پورې کسان ټپیان دي. دا چاودنه د جمعیت علما اسلام افی ډلې په غونډه کې وسوه. چا تر اوسه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. پاکستاني طالبانو په یو بیان کې د دې چاودنې غندنه کړې ده. بل پلو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دې پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی. د مشال ریډیو خبريال شاهنواز ترکزی نور حال راکوي.
د باجوړ په خار تحصیل کې د جمعیت علما اسلام فیډرې غونډه کې د چاودنې له امله د مړو شو شمېره 23 ته رسېدلې. د جولای په 13 ماسپښین ناوخته شوې دغه چاودنه کې د چارواکو په خبره تر 90 پورې تنه زخمیان شوي هم دي. د باجوړ د پولیسو وایان محمد اسرار خان مشال ریډیو ته د جولای په 13 استولې شوي او بیان کې ویلي چې تر دا مهال چاودنې د نوعیت په اړه کره معلومات نشته، خو پلټنې دوام لري. ورخوا د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان د پاکستان جیو ټلویزیون ته ویلي چې ابتدایي پرټون لمخه دا یو ځانمرګ بریت ښکاري. د ځای ولس او د چارواکو خبره په وژل شوو کې ځینې کسان په خپلو پلرني وسمو کې خاور ته سپارل شوي هم دي. بل خو د ژغورنې اداره ریسکیو یو ولس دوی شوي چې په ژوبلو کې 15 هغه چې حالت یې د اندېښنې وړو په هلیکاپټرو کې د پیښور لوی روغتونونو ته رسول شوي دي. ریسکیو یو ولس دویش خبر پختونخوا ترجمان بلال فیضی د میډیا سره شریک کړي معلومات تر مخه دغه ادارې درې ډیر زخمیان د تیمرګری روغتون ته هم وړلی. په دغه چاودنه کې یو زخمی تن چې عبدالحنان نومیږي مشهد ریډیو ته د دغه پیښې حال داسې بیان کړ
چې موږ لاړو نو جلسه شروع وه، چونکه سټیج ته خو نږدې خلک ملک لک ډیر ناسو، تقریبا د شپږو غزه پاسلې باندې چې کوم دی موږ غره سټیج نه ناسو. دې ټیم کې بیانات شروع چې قائد باجوړ مولانا عبدالرشید صاحب هغه کله رالو نو د استقبال لپاره موږ پاسېدلو. په هغه کې چې کوم دی تقدیر اوازونه وشو، نو چې په دې ټیم کې چې کوم دی یو زوردار د ماکو شوله. بیا موږ ته چونکه حالات داسې پتهونه لګېدل، از په خپلم چونکه لږ زخمی وم، خو زه بیا چې کله هغه مینټ نیم شو نو حالات چې کوم وکتل نو ډیر زیات چې کوم دی بد حال باندې چې کوم دی هغه علما او نور عوام خلک چې کوم دی هغه پراتو.
د باجوړ د ځای خلکو لخوا په سماجی میډیا په شریکو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې ګڼ شمېر خلک د یو لوی تامبو دلاندې ناست دي. بیا د ځینو مشرانو د ورتګ سره خلک ودرېږي او نارې وهي. خلک لا ولاړ وي چې د سټیج سره نږدې چاودنه وشي او د اور غرنډې اوچتې شي. ځینې نور ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک په ځمکه پراته وي او ځینې نور روغ خلک د ژغورلو لپاره اوچتوي. په وژل شو او زخمیانو کې ځینې داسې هم شته چې د یو کور سره تعلق ساتي. د باجوړ ځای خبریال بلال یاسر وویل په دغه چاودنه کې پلار او زوی هم وژل شوي.
مینې مامونډو زرباچا خان چې دغه پکې دوه ورېرونه شهیدان شوي دي. دغه رنګي د جمعیت علما اسلام ذلي چې کم ترجمانو حاجی مجاهد لالا آغا او دا غزوان زلمی زوی زیاودین هم د یو کور دوا جنازی وتلی او دراغگانو سه تعلق د غرنګی د تنی ماموندو مسجد پیش امام صاحب چره دا یو رور لاړی یو خوره لاړی پدې کې یو د ماما زوی لاړی نو دا سه د یو یو کور درې درې څلور څلور جنازی لاړی. دلته د تیر ډیر وخت نه هدا پیو جنې بم دماکی داروانی دی خو دی واقع ټول باجوړ په غم کې ککړکو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جمعیت علما اسلام فیډرل مشر مولانا فضل الرحمن گورنر خیبر پختونخوا غلام علي او د نورو سیاسي ډلو مشرانو دغه پیښې غندنه هم کړې. ولې نگران وزیر الله خیبر پختونخوا اعظم خاني د پلټون امر هم کړی دی. دغه پیښې غندنه تحریک طالبان پاکستان هم کړې. ولې د مشال ریډیو د مرکزی څانګې په خبر کې راغلي افغانستان کې واکمن طالبانو هم دغه برید غندلې. د اخیر معلوماتو پورې دغه پیښې ذمہواري کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې. شاهنواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان په پښتون میشته سیمه هرنای کې د وینا پر مهال تور پورې کړی چې حکومت او ریاستي ادارې هلته له خلکو کلنګ یا بتاخلي او ځایي خلک پر خپلو وسایلو واک نه لري. نوموړي د خبرې د جولای پر 13 هلته د غورځنګ لخوا را بلل شوي جلسې ته په وینا کې کړی دی. دا جلسه هلته د نامنۍ پر ضد د احتجاج په توګه را بلل شوې وه. جلسې ته د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر او نورو مشرانو یې هم وینا وکړې دي. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې په وار وار ویلي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. د مشال رادیو خبریال صمد شبنم نور حال راکوي.
پښتون ژغورن غورځنګ د جولای پر 13 نیټه د بلوچستان په پښتون میشته ارنای سیمه کې د تراګری او نامنۍ پر ضد احتجاجي جلسه وکړه. د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور احمد پښتین، د سولي وزیرستان پارلماني استازي او د غورځنګ مخکښ علي وزیر په ګډون د غورځنګ ګډو غړو د جلسې ته خپلې ویناوې وکړې. جلسې ته د وینا پر مهال منظور احمد پښتین وویل چې دلته لوی ستونزه د بج اخستلو او نامنۍ ده. ارنای سیمه په ګڼ شمیر کې د سکرو کانونه لري او وخت پر وخت داسې پیښې هم رامنځته شوي چې د سکرو په کانونو کې کارکوونکي پر نشه شوي. علي وزیر د خپل وینا مهال وویل چې دلته پښتانه پر خپل وسایلو اختیار نه لري. دغه خبره چې دلته د نامنۍ له کبله خلک خپل ځانونه هم نسی خوندي کولی. د غورځنګ یو بل مخکښ ملک مجید کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې دلته حکومت له خلکو د سکرو پر هر ټن ټیکس اخلي، نو امن ورکول هم د حکومت سیمواری ده.
زموږ غوښتنې دا دي چې کتۍ دا مشخبت خوري ورته وایي او د ټیکس ورته وایي. که دوی دا ټیکس اخلي نو بیا باید چې خلکو ته تحفظ ورکړل سي، او بیا د پوچ کارم دا دی چې دوی خپله تنخواه اخلي. نو چې دوی تنخواه اخلي، دوی د دې کام د دې ولس چوکیداران دي، او که بیا دوی هغه چوکیداري هم نسي کولی، او بیا چې د عوام چې دي هغه د مختلفو تنظیمو پر مکرم باندې هر ورځ هغه برای تاوانی بم دماکی خلق غوښتل کیږي ټارګټ کلینګ وي، او نو بیا پښتنو ته برشای خو پاته نه دی بے دام زایرو بے جلسو نن د پی ټی ایم جلسم په دالړ کې ولړ.
پښتون ژغورن غورځنګ له حکومت غوښتنې لري چې د پښتنو په سیمه کې دي ریاستي پالیسیو ته بیا کتنه وسی. در نه اوسیدونکو خلقداد بابر په وجن کې ککړ کسان دي ونیول سي. د پښتنو ژوندۍ خوندې کړل سي. د سپرین کورټ او صوبایي کابینې د فیصلې پر وړاندې کې دي په ټولو پښتنو او بلوچ سیمو کې دي د ملشي ځواک پوستې ختم کړل سي. د پاکستان پوز او د بلوچستان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په تیر وختونو کې ویلي چې امنیتي او استخباراتي ادارې له قانون سره سم کارونه کوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال راډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن للارې اوري.
د شمالي وزیرستان په رزمکی د اوتمنځیو جرګه دوام لري. دغه جرګه د سیمې د ابراهيم خيلو قبيلې د یووالي او اتفاق پر ژغ را جوړ شوی و. مشران یو وایي چې د شمالي وزیرستان د ټولو قبيلو په اتفاق کې بریالي شوی او د پریکړو او غشتونو لپاره مشران او څلويشتي ټاکلې دي. د جرګې مشران د جولای پر دیرسمه په ویناو کې ویل چې اوس به دغه اتفاق نورو قبایلي سیمو ته هم غځوي. نور تفصیل د عمر وزیر په رپورت کې اورو.
شمالی وزیرستان رزمکه د ټولو اوتمنځای قبیلو جرګه لا هم دوام لري. د مشرانو په وینا چې د ټولو اوتمنځای قبیلو په اتفاق کولو کې بریالي شول. اته سوا کسانو سلوختای ټاکلې او 1500 پورې مشران مخاور د ټولو قبیلو نه خستل شوی. د جرګې یو مشر ډاکټر ګلالم وزیر رزمکه جرګه تخپل وینا کې وویل
خبره شي چې ایجنډا یې څه ده.
نوموړی څو ورځې وړاندې یاده جرګه کې ویلي وو چې دغه د ابراهيم خيلو جرګه وه. بیا مو ممید خيلو ته ویلي وو هغوی د دوی سره یو شول. اوس ټول اوتمنځای قبیلو اتفاق وکړ د دې پس نورو قبایلي سیمو ته دغه اتفاق غځوي. جرګه کې مشرانو تر څنګ ځوانان، سیاسي او ټولنیز فعالان هم په ګڼ شمېر کې ګډون لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال او بنو زندانه څلور کاله بند نه پس خوشی کېدونکي حنیف پښتین هم 13 ورځ دغه غونډې لتللی وو. نوموړی هلته وینا کې وویل چې دا یې ارمان و چې وزیرستان ټول مشرتابه یو شي، د سیمې د امنیت او حقونو لپاره په شریکه غږ پورته شي. د جرګې ګڼو مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې لا هم د پریکړو اعلان نه دی شوی، خو مقصد یې ټول وزیرستان قبیلې یو والی وو. اوس لومړی غوښتنه باید امنیت ټینګښت وي. دویم دغلته قدرتي وسایل دي، په هغې کې د قانون سره سم خپل حق غوښتنه کړي. رزمکې روانې دغه جرګې په اړه حکومت، انتظامیې او امنیتي ادارو لا هیڅ نه دي ویلي. مشال ریډیو چې د شمالي وزیرستان انتظامیې مشرانو نه وپوښتل، نو یو والا چارواکي وویل چې د جرګې سر رسمي غوښتنې لا مخې ته نه دي راغلې. کله چې څه غوښتنې ولري نو دوی به یې ځواب ووایي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر مفتا اسماعیل ویلي چې په پاکستان کې د دوکاندارانو زیاتره برخه ټیکسونه نه ورکوي. نوموړي شخصي پاکستاني ټلویزیون ته په وینا کې ویلي چې کله به دوی پر هغوی د ټیکس لګولو هڅه کوله، نو هغوی به د سیاست استعمالاو او پر حکومت پې فشار اچھاو. خود دکاندارانو مشران وایي چې دا خبره سم نه ده. د خبر پښتونخوا د دکاندارانو مشران وایي چې دوی د ملک د نورو کاروبارونو په څیر ټیکسونه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له جدي اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. تفصیل یې شبیر جان په دې رپورټ کې راکوي.
دا پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې پخوانی د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویلي چې پاکستان کې 2.2 میلیونه راجستر دکانونه دي او پکې یوازې 1.5 زره دکاندارانو ټیکس ورکوو او ټیکس نه ورکول لپاره به دکاندارانو سیاسي فشار په حکومت راوستو نو موږ به تر بیا پشا شو. خو بیا د دکاندارانو او تاجرانو سازمان مشران د مفتاح اسماعیل دا بیان غلط بولي او وایي د ځمکني حقیقت نه دی نه دی خبر، ځکه د ټولو زیات ټیکسونه دکانداران ورکوي. خیبر پختونخوا کې د تاجرانو د سازمان مشر ملک مهر الهی مشال لیډو ته وایي
مفتاح اسماعیل ډېر لوی سرمایدار دی، هغه ته د ورګوټي دکاندارانو مسایل هم پته لري او دا غلط وایي. انډایرکټ ټیکس کم دی کنه؟ عام مزدور چې کم دی، چې کم ټاټکی او جته ای هغه ورغی او دکاندار هم ورغی چې یو ماچس تیله سار چې څوک لګی کنه هغه باندې ټیکس دی. او دا تقریبا 2 سلوي قسمه ټیکسونه دي چې آر یو سړی ورغی. بیا تاجر چې کم ټیکس ورغی نو یو خو هغه کمرشل بجلی چې کم
اقتصادی چارو پوهان وای د هر هیواد معاشی پرمختګ د ټیکسونو راټولولو سره تړلی وی، ځکه د حکومت ټول اخراجات کدا صحت وی کدا تعلیم او پرمختګی کارونه نو ټول د ټیکس سره تړلی وی. دی وای د بد امرغه پاکستان کې واقعي ټیکس ورکونکي ډیر کم دي، د کم لوجه چې حکومتي اخراجات هم نه پورا کیږي. په انټرنیشنل اسلامک پوهنتون اسلام آباد کې د معاشیات او څانګې استاد پروفیسر ډاکټر میراج الحق مشال لیډو ته په دې باب لوایي
ملک اقتصادی پرمختګ غواړي، اقتصادی وده غواړي، هغه لپاره ټیکس ډیر زیات ضروری دی. د بد مرغه پاکستان کې ټیکس نیټم کم دی او ټیکس سیستم کې مسله دا ده چې زمونږ ان ډایرکټ ټیکسز ډیر دي، ډایرکټ ټیکسز کم دي. دغه وجه ده چې کوم چې سرکاري اخراجات دي هغه سرکاري آمدن نه پوره کوي. نو مفتا اسماعیل چې کوم خبره کړې ده چې یاره ډیرو کم خلکو به ټیکس ورکو، نو ډایرکټ ټیکسز واقع ده چې هغه تقریبا 100% نه کم خلک چې دغه ټیکس ورکړي. نو دغه باندې کار کول دي، ډیر خلک په ټیکس نیټ کې راوستل دي او به چې کم ټیکس په شکل کې چې کم سرکاري آمدن کې د هغې فائدہ به عوامو ته ترانسفر کول دي.
نو موږ جاته وی چې کم هیواد کې ټیکس نظام صحیح وي او زیات خلک ټیکسونه ورکوي نو هغه هیواد کې بیا ترقیاتي کارونه او سرکاري اخراجات په اسانه پوره کیږي. مفتاح اسماعیل خپل خبرو کې دا هم ویلي چې زمونږ په دور کې د داخلي سیاست لوجه په دوکانونو باندې ټیکس نه ولګول شوی، که په ټولو دکاندارانو تر 300 روپۍ هم ټیکس ولګول شي نو ډیر فرق به پر راشي. یاد دی چې مفتاح اسماعیل د وزیر اعظم شهباز شریف په کابینه کې د 19 اپریل 2022 نه تر 20 سپتمبر 2022 پورې د خزانې وفاقي وزیر و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خبر ضلع د تیرا میدان سوداګرو او دکاندارانو د جولای پر 1 مشال ریډیو ته ویلي چې هلته د دوی د بازار د بیا بحالۍ لپاره اعلان شویو منصوبو باندې تر اوسه هیڅ عملی کار نه دی شوی. دوی وایي په بدامنۍ کې یا په زرګونه دکانونه ویجاړ شوي او په کار د حکومت ورسره مالی مرستې وکړي او بازار کې دی ورته سړکونه او کوڅې پخې کړي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر ضلع یو سوداګر علی محمد پردی مشال ریډیو ته وویل چې په تیره بدمنۍ کې په تیرا میدان کې په زرګونه دکانونه ویجاړ شوي او د خلکو کاروبارونو ته زیان اوښتی. اوس په کار دی حکومت یې مرسته وکړي او د دې بازار د بیا بحالۍ لپاره په پرمختیایي منصوبو باندې کار پیل کا.
بدا انتها پسندی و د میریټنس اپریشنونو کې تقریبا 8-10 هزار پیری دکاندارون متاثر شول. خدا غوسرا چې دا کم د دو نقصانات شوی دی، دا غو ازلا چې کم دی په ډیر غبندې نه دو شوی. هغه دور کې چې کم دی ډیر دکانونه خلکو امداسې پری شو، ډک دکانونه هغه چې کم دی ډیر متاثر شوی و هغه دکاندارون. نو التا د فوټ پات ضرورت هم شته، د وینو ضرورت هم شته. دا شونې چې کمې د په بازار کې مارکیټونو کې کمې غلي پخینې دی، هغه د پختګې د پرم چې کم دی ضرورت ته چې هغه پخی شي، سټریټ لایټ چې کم دی هغه ضرورت ته چې هغه ولګيږي.
د تیرا تاجر یونین مشر شیر محمد پرده وایي چې هلته یو شمیر سہولتونو ته اړتیا لري چې کاروبار ته پرې وده ورکړل شي.
دلته بینک نشته، دلته یوټیلیټی سٹور نشته، دته نور د سره د کندورونه پوره چې کم کمای پېښای وي نمونږ به دا باندې بھرپور کوشش کوو چې پاغه کې په بازور کې موږ کوم پروجیکټ منزور کړای راي دا شروع کوو دا کور به کوو چې کم د سمېړه ولا کور دی دا به موږ کوو کغه په پرس کم پرس باندې کیږي کغه په درخواست باندې کیږي کغه په احتجاج باندې کیږي موږ به دغه د کندورونو د حق غوړو
د تیرا باڑی د بلدیاتی ازائی حکومت تحصیل چیئرمین مفتی محمد کفیل پردی مشال ریڈیو تویل چې د تیرا د بازار د بیا بحالے پلڑ کی خپل ہسی کڑی او دوی تھا باور ورکڑل شوی چې فنڈونو راتک سارا با حلتا پرمختیائی منصوبے پیل شی
یوانی موږ درې ځلې میټینګونه کړی دي خو بس مین مسله د فند ده ما څو ځلې گورنر ته ما یو ځل وویل او ډي سي ته درې ځلې و چې دا چلو کې دې ته یو سپیشل پیکیج اعلان وکړي چې څنګه بازار زخه خیر د پاره شوی نو امید ان شاء الله غي او یقین ده هنه کړی چې ترتیب وکړو نو کاو شو ان شاء الله د هر سبب کې برابر شي
په تیرا باړه کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد فوځي عملیات شوي او 2018 کې سرته رسیدلي د باړې او تیرا سوداګر وای یو اقدامو د پسې هلته په خپل بازارونه آباد کړل او حکومت شور سره د بیا بحالۍ کومې وادي کړي په کار د هغه عملی کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
په پېښور کې یوې جرګې د پخوانی نومیالي وکیل او پښتون ملت پال سیاستوال عبداللطیف اپریدی او د پخوانی قاضي افتاب اپریدی د کورنۍ ترمنځ روغه کړې ده. دواړو کورنۍ له اتو کلونو راهیسې دښمنۍ لرله چې پر مهال یې د لطیف اپریدی او افتاب اپریدی په ګډون د دواړو خواوو و تنه وژل شوی ول. د جولای 13 جرګې ته یو شمیر سیاستوال او ګڼ خلک ورغلي وو. تفصیلی د مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاه په دې رپورت کې راکوي.
د جولای په 13 په خبر کې د نومیالي وکیل او پښتون ملت پال سیاستوال عبداللطیف افریدی او د پخوانی جج افتاب افریدی د کورنو روغ شو. د دوانو کورنو ترمنځ دښمنی په 2015 کې پیل شوې و چې پکې د لطیف افریدی او د پخوانی جج افتاب افریدی به شمول وکسان وجل شول. د افتاب افریدی کشر رور ذاکر خان مشال ریډیو ته وویل چې یا د دښمنی د شکیل افریدی د وکیل سمی افریدی د وجننا شروع شوی و.
دا د 2015 کې شروع شوی و. سمی الله افریدی وکیل چې کوم دی از ما کزن و د شکیل افریدی وکیل او هغه نه شروع شوی و او په لطیف افریدی باندې ختم شو. د دې کې و کسان لکه و مړی شوې دي 15 زما پورې طرف او دوه بل طرف د طرف زما کې چې کوم دي زنانه ماشومان هم شهیدان شوې دي. بهرحال د جرګې کوشش رنگ راوړ الحمدلله.
لطیف افریدی سخ کال د جنوري په 14 د پېښور های کورټ په بار روم کې د یاد دښمنه لوجه وجل شوی و. له دغې وړاندې پخوانی جج افتاب افریدی په 2020 کال کې د کورنۍ د دریو غړو سره په پېښور اسلام آباد موټروی باندې وجل شوی و چې داوی په لطیف افریدی او د هغه د زوی پر ضد شوی و چې رستو عدالت لطیف افریدی او د هغه زوی بری کړ. دا یادی دښمنه ځینی مقدمه عدالتونو فیصله کړي او د ځینی مقدمو اوریدنې لا هم عدالت کې روان دي. روغه کونکي عبدالرزاق افریدی مشال ریډیو ته ویل چې لډيري مدیر آسی د دوانو کورانو سره د روغې په اړه خبرې روانې وي چې نن پایتو رسیدي.
په دې کې باقاعده موږ ټام ولیکلو په دې کې باقاعده موږ مچلګا د کروڑو په حساب کې کې خدله په دې کې باقاعده موږ حلب هغه کولو په دې کې ډېر د جرګې مشران دي چې هغه موږ غواهان جوړ کړو. دې کې موږ د څه کړی دي چې کم الله دې د څه بده په خنره ولي کم یو فریق د څه ورخته وکړه نو دا غي د پره موږ د شرطي خې دي چې هغه به 20 کروڑ په جرګې ممبرانو ته هغه ملامت وي موږ جرګې ممبران به تناخلو او چې څومره مخ کې توان شوي د مالی او جنی هغه ټول بده ده په ذمہ باندې وي.
روغه کې شریک وکیل سنگین ولی مشال ریډیو ته ویل چې باید داروغه لدیړ واند شي وا نو تاوان به کم وو.
دښمنی واحد سیس دې چې دې نه هیڅ ګټ نه دې نه هیڅ فائدہ نه چې سم کې تاوان بکی یا به سو کوټنی یا به سو کوټنی صد خېګړې کار دې نه نه ولاړېږي. همیشه دا تاوان طرف ته ځي نقصان طرف ته ځي. قصوب څومره زیات دغه کې پدې زت پختو کې
لطیف افریدی د 15 زیات عملی او کامپاله سیاست کړیو. دا کامی اسمبلی غړی او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر هم پاتې شویو. نوموړی په 2006 کې د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر هم منتخب شویو
او د خپل جون په اخیری روز شپو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کو او د کامی جمهوری غورځنګ مخکخو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است اوریدونکو. په پښتونخوا کې د ماسپښین 2:30 بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز یادونه کوو، لا ورسره به تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه وړاندې کوو. د باجوړ په خار کې پرون د جمعیت علما اسلام مفی ډلی په غونډه کې چې کومه چاودنه سویو، په هغه کې د مړو شمیر اوس لږ لږ درې څلوېښت ته رسیدل دي. چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د خار په شنډی موړ کې د جولای پر دیرشمه مازیګر شاوخوا 15 بجې په چاودنه کې تر سلو زیات کسان ټپي شوي هم دي. پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان په پښتون میشته سیمه هرنای کې د ناامنۍ پر ضد احتجاج کړی دی. پرون سوي احتجاجي جلسې ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین تور پورې کړی چې هلته حکومت او ریاستي ادارې له خلکو کلانګ یا بته اخلي. حکومتي چارواکو د هغوی د دې تور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. او د قطر په پلازمینه دوحا کې نن هم د امریکایي او د افغانستان د طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. دا خبرې اترې د قطر په کوربتوب کېږي. او سم تاسو د مشال رادیو اونیزه خبرونه د مشال رادیو مجله وړاندې کوو. د خبرونې کوربا نجیب عامر.
د مشال رادیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو، داونه په خبرونه کې د پښتو ژبې د یو خدمتګار شاعر اجاز خټک پمړینه تفصیلی راپور د ته وړاندې کو. دروخات یو شعر به هم ووري او بیا ورسته پښین ته ورزو او هلته د وی پرتمنې مشاعرې خواګه در باندې وشو. د ورېدو لپاره را سره اوسه. اجاز خټک له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه لیکوال او شاعر او د ګڼو ادبي ټولنو نه یوازې غړی بلکې مشر هم پاتې شوی. څو لسیزې یې له خپل ټاټوبي لرې د عربو په بیدیاو کې شګې چاڼ کړې وې او د پښتني ناوې د سنگار غم یې خوړلی و. د کوهاټ د لاچیو وروستی عمر یې په وطن کې تیر کړ، خو زړه ورسره یاري پرېخوا او د ژوند جواري وبایلله. دا غ په بیلتون زموږ خبريال ممتاز بنگش یو تفصیلی راپور جوړ کړی دی.
د پښتو ژبې وتلې شاعر او ادیب اجاز خټک د ناروغۍ نه پس د جولای په 13مه د فانی دنیا نه سترګې پټې کړې او د جولای په 19مه د کوهاټ په لچي سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې لمونځ کې ګڼ شمېر شاعران، ادیبان، سیاستوالان او د لرې لرې نه راغلي خلک شریک شول. ارواښاد اجاز خټک به د ادبي مبارزې او خپل سپېڅلي کردار په برکت مدام ژوندی وي. پوره نمای تا جنور او تخلص اجاز خټک اماراتو کې د اماراتو پښتو ادبي ټولنې بنسټ کې خودو. دا په اماراتو کې د پښتو ژبې اړومبۍ ادبي ټولنه وه. د پښتو ژبې وتلي شاعر ممتاز اورگزی مشارې دیو ته ویلي دا د اجاز خټک د پوهې او خدماتو برکت چې د اماراتو ادبي ټولنې په لزګونه کتابونه چاپ کړي، مشاعرې کړي او د پښتو ودې لپاره سیمینارونه تابع کړي. نوموړی زیاتوي چې ارواښاد اجاز خټک نه یوازې د شعر او ادب د لارې د پښتو ژبې خدمت کړي، بلکې اماراتو کې د پاکستانی مسافرو د خیر ښېګړې کارونه هم کړي.
ډېر درد و دغه په سینه کې د خپلې ژبې دپاره، د خپل قام دپاره، د خپل ولس دپاره. ځکه خو دلته لسیزې وړاندې د اماراتو پښتو ادبي ټولنې بنیاد کې خو چې د دغې ټولنې بیا خپل خدمات دي، دغه ټولنې بیا په درزنو کتابونه چاپ کړي دي، په لسکونو کتابونه چاپ کړي، مشاعرې کړي دي، سیمینارونه کړي دي. دلته ژبه پاللې ده، دلته ادب پاللې دی، دلته شعر پاللې.
پاک افغان ټی وی سره په یو مرکه کې اجاز خټک ویلي چې د ملګرو په مرسته د عربو په ځمکه د پښتو ډومبې مشاعره کوله، نو په بلنه کې د رحمان بابا او د خوشحال بابا عکسونه چاپ کړي وو. دغه مشاعره د مسخوتن تر سهاره بانګه پورې جاری وه. د دغه نو وروسته اجاز خټک خپلې ادبي هلې ځلې نورې هم زیاتې کړې. هغه وایي چې دوی د سفارت په ذریعه د قطر، بهرین او سعودي عربستان ملګرو سره هم رابطه وکړي او دا شان دوی ته د ادبی ټولنو جوړولو تجویزونه ورکړل. دې سره حسین احمد صادق او وزیر جانان قطر کې پښتو ادبی ټولنه قطر جوړ کړه او نورو ملګرو هم د عربو په نورو هیوادونو کې ادبی ټولنې جوړې کړې. د صوبایي اسمبلی په خوانی غړي او د پښتو ژبې شاعر او ادیب ډاکټر اقبال فنا د اعجاز خټک مرګ د پښتو ادب لپاره یو لوی زیان بولی.
د شور شور خاموشی او د آینه مصنف ارواخات تا جنور اعجاز نه صرف یو خوږ ژبه شاعر او نامتو خاکه نگار وو بلکې یو انجمنساز شخصیت هم وو. پلاچی کراچی او متحده عرب اماراتو کې هغوی د پښتو ادبی تنظیمونه اساس کړي وو. د خدای بخشلی استاد سعد الله خان حیران پټې سلګۍ او د مرحوم سلیم خټک مړاوی ګلونه د هغوی په زیار د چاپ په کالو سنگار شو. دا سو کسب ګل روحان کا پکې نوی زمون خار بو د بے مخه خلکو کور سی.
د پښتو ژبې ځوان شعر او پی ایچ ڈی سکالر ډاکټر شاکر اورگزی مشار ریډیو ته ویلي چې اعجاز خټک نه یوازې ښه شعر او خاکه نگارو بلکې یو تنظیم ساز شخصیت و. چې چیرته بلاړو نو د پښتو ژبې مینوال به په یو ځای راټول کړل او د ژبې ودې لپاره به هلې ځلې پیل کړي. چیرته چې به یې بی وزله شعر ولیدو نو کوشش به یې دا و چې د آثارو مجموعې چاپ کړي. د اعجاز خټک د ادبي هلو ځلو برکت و چې مراتو کې پښتانه په ادبي کلتوري ولسي او سیاسي توګه راویښ شول. ده وویل چې د اعجاز خټک میں بتر ډیرو مدو محسوسیږي.
مختلف پروګرامونو په طبيعه کولو کې خپل رول لوبول دي. مالی جانی اخلاقی هر قسم ته مرسته د شاعرانو او دیوانو کړی ده او خپل یو شری مجموعه شور شور خاموشي یو د خکو کتاب آینه یو نتیه مجموعه او دین علاوه نور هم ډیر کتابونه چاپ کړی دي. دا سنادارو شاعرانو دیوانو کتابونه هم چاپ کړی دي. نو اوس چې هغه منځ کې نشته دی نو د هغوی کامیاب تر ډیره وخته محسوسیږي.
عبدالله ظهیر کوهاټ کې میشت افغان کډوال ځوان شاعر دی. دا وایي چې ارواخات اعجاز خټک په پښتو مین سړی و. ځینې داسې څوک کولی شي چې د پاکستان او افغانستان نه شاعران اماراتو ته بوزي، هلته د هغوی خدمت وکړي، مشاعرې ورته تابع کړي او داسې د ځان ځني حالاتو کې ورته وخت ورکړي. که وکتل شي نو د اعجاز خټک په شان خلک ډیر کم پیدا کیږي.
نو په داسې ځان ځانې ماحول کې په پردي وطن کې په مسافرۍ کې خټک سه په لسګونه شاعران دلته نه بیایي، بیا په دوبۍ غونډې کې ورته وټلې نیسي، بیا هلته دوه دوه درې ورځې سمینارونه کوي. ضرور خبر ده چې دا به سره خپل کار نه وتلی وي، د میلمنو سره به وي. نو دا هغه ډېر لوی خدمات دي. زمونږ په شان خلک د هغو په خدماتو باندې خبرې نه شي کولی. دوه شعرونه دي هغه د خټک صاحب ته ډالۍ وي. خدایه څه شو هغه ښکلي ښکلي خلک، په ظاهر او په باطن سپېڅلي خلک، او هیڅ خندا مې د دې خلکو سره نه شي ژړوي مې هغه تللي تللي خلک. نو د تللی تللی خلک به مونږ ډیرو جوړې دا ډیر د کار خلک مونږ نه لاړه.
هر وخت د اعجاز خټک د لچي سیمې سرکاري سکول کې تر لسم ټولګي زده کړې وکړې او بیا یې د کوه ډیګري کالج نه تر څوارلسم ټولګي زده کړو نه پس د پیښور پوهنتون نه په پښتو ادبیاتو کې ماسټري ډیګري واخیسته او د ضلع په اکاونټس دفتر کې یې دنده پیل کړه. خو د ده په وینا بیا د غوره روزګار لپاره عربو اماراتو ته لاړو. هلته یې څلور دېرش کاله مسافري وکړه. د مسافرۍ په وخت کې نه یوازې خپل روزګار بلکې پښتو ژبې ته هم وده ورکړه. هغه د پښتو ادب ود په غرس کوهاټ لچی کې د پښتو ادبی ټولنې لچی بنیاد کې خود او د لر او برستر سر شاعران ادیبان د دغه ټولنې ادبی دستورو کې میلمنه کړل. د دغه ټولنې په برکت کوهاټ لچی کې پښتو ادب ډیره وده ومونده او د الکی خلکو کې خپل ژبې سره د مینې جذبې په غورځنګونو شوې. هر وخت د اعجاز خټک سره د دغه ادبی تنظیم بانیانو ملګرو کې الیاس تلوال، مشتاق احمد مشتاق، فرید ګل استاد، ایوب سلطان بندیوان، سلطان فریدی او شیرباز خان سیال شاملو. پښتو ادبی ټولنه امارات او مرکز دبئی کال 1980 کې پلوشی په نوم لومبه او کال 1983 کې خوشحال رحمان نومي دویم کتاب چاپ کړل. دغه تنظیم ټول ټال 55 کتابونه چاپ کړي. ارواخاد اعجاز خټک د پښتو ادبی ټولنه لچي کوهاټ امارات پښتو ادبی ټولنه امارات مرکز دبئی بنیو او د سهولي کون کې کوهاټ صدر پاتې دي. شور شور خاموشی، آینه او ناتیه کلامی چاپ کتابونه دي. عربستان کې د پښتو ادبی کلتوري ولسی او سیاسي تحریکونه، زما افسانه او د پښتو ادبی ټولنه لچي تاریخي ناچاپه کتابونه دي. هر وخت د اعجاز خټک د ډیر وخت نه د زړه مریض او وخت په وخت به یې علاجونه هم کول. خو تیره میاشتې ناروغي نوره هم سوا شوه او د 70 کالو په عمر کې د کال 2023 د جولای په 13 د فانی دنیا نه سترګې پټې کړې.
Thank you.
ممتاز بنگش راپور مواورید. اوس تر تازه در وخت اجاز خټک یو شعر وړاندې کوم. که پر اختیاو چرته زه تر الا الله ورسم، که پر اختیاو چرته زه تر الا الله ورسم، ډیر پاسانه به بیا خدایا زه تر تا ورسم. لکه شمکور د ژوند په جګو ټیټو ګرځم، خو لکه شمکور د ژوند په جګو ټیټو ګرځم، خو روان لکومه چې وم هلته بیرته بیا ورسم. مرگ د احساس نه هم نږدې دی سمره لری خکاری، مرگ د احساس نه هم نږدې دی سمره لری خکاری، د سترګو رب کې ورته ګوره په هوا ورسم. لکه آدم په یوې هغې گناه نیولې، لکه آدم په یوې هغې گناه نیولې، یقین مې نشي چې جنت ته به زه بیا ورسم. داسې په ټول کې د املوکو یم راغلی د وخت، داسې په ټول کې د املوکو یم راغلی د وخت، هیڅ خبر نه یم چې په برخه به د چا ورسم. او رښتیا خبره هم د سر نه په میدان دنګل دی، رښتیا خبره هم له سر نه په میدان دنګل دی، سر ته د دار به زه اجاز تنها تنها ورسم. که په رښتیا و چرته زه تر الا الله ورسم، ډیر په اسانه به بیا خدایا زه تر تا ورسم. دا شعر د اعجاز خټکو چې تاسو په مشال رډیوي مجله کې واورید. اوس یوې مشاعرې ته سر ورښکاره کوو. د لوی اختر په ورځو کې په پشین کې یوه ښکلې مشاعره وشوه چې پکې د سیمې نوموړو شاعرانو برخه واخیسته. د مشال رډیو خبریال او د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر صمد شبنم دا مشاعره ثبت کړې. لومړۍ برخه یې دلته درته وړاندې کوو چې تاسو پکې د نسیم سحر، رضا شیدا، عبدالمالک قلمیار او محمد زمان قرار شاعری اوریدلی شئ.
یو غزل ده
ارشاد.
هوا راغله شمې مړې سوې پر دې کلي،
هوا راغله شمې مړې سوې پر دې کلي،
شاوخوا جوړې تیارې سوې پر دې کلي، چې جهان به د سیل په هوسو، چې جهان به د سیل په هوسو، اوس پرې جوړې هدیرې سوې پر دې کلي. مننه. های بتی کانی راوڑل تر مکتبه،
های
بتی راوڑل تر مکتبه، باندی بندی دروازی سوی ده دی کلی. مننه. حماسی زغانو خپلی زال پریگ دی، حماسی زغانو خپلی زال پریگ دی، ده ارونو سری لمبی سوی پر دی کلی. خدای ته سه ناصر د دې بې وزلو خدای ته سه ناصر د دې بې وزلو درندانو بیا غزمه سوی پر دې کلی د حسرت اوشکی اچات لچشمانو د حسرت اوشکی اچات لچشمانو د نفاق ورې سایه سوی پر دې کلی ز سحر بکړه وکړم وبل لورته ز سحر بکړه وکړم وبل لورته ډېر جوړي افسانې سوی پر دې کلی مننه بس کے را پاس جون تو ٹاک تگلا رزلم ہسی چمری مڑس دکام دنگ د پار زلم ہسی چمری مڑس دکام دنگ د پار زلم دغوامی پکرو نوج نظام رونا دچا دغوامی پکرو نوج نظام رونا دچا بلا من خوری پور تکی دخپل حق نار ظلمو سید کام دنگ د پار ظلمو بس کے را پاس جون تو ٹاک تگلار ظلمو ہس چمری مڑس دکام دنگ د پار ظلمو مر پوا داد چی یقین پر زل جلال باندی وی مر پوا داد چی یقین پر زل جلال باندی وی خلیل یا وج غور لا اور اول انگار ظلمو ہسی چمری مڑس دکام دنگ د پار ظلمو بس کے را پاس جون تو ٹاک تگلار ظلمو ہسی چمری مڑس دکام دنگ د پار ظلمو خبر زما د وسائل واک یا بل سر دے خاور سما د وسائل واک یا بل سر دے یو ډیر غنی وطن لرو یو بے روزگار ہسی چمری مڑس دکان دنگ د پار ظلمو بس کے را پاس جون تو ٹاک تگلار ظلمو ہسی چمری مڑس دکان دنگ د پار ظلمو دا آزادی وخ پلواکی بد عمر وو وایما دا آزادی وخ پلواکی بد عمر وو وایما چه گام پر گام تلاش کی جو ترخ پر کار ظلمو ہسی چمری مڑسی دکان دنگ د پار ظلمو بس کے را پاس جون تو ٹاک تگلار ظلمو ہسی چمری مڑسی دکان دنگ د پار ظلمو ز سحر ہر ماشام دجوند رستے ماشام گڑم ز سحر ہر ماشام دجوند رستے ماشام گڑم پڑلو بخش پس باقی جتر سحر ظلمو حس چمریم رسید کام دننگ د پار ظلمو بس کرا پاس جوان تا وٹا کی تگلار ظلمو حس چمریم رسید کام دننگ د پار ظلمو حس چمریم رسید کام دننگ د پار ظلمو
اوس ته مشاعرے په دې برخه کې رضا شیدا صاحب ته خواست کو چې هغه زموږ اوریدونکو ته خپل کلام وړاندې کړي.
دا یو نظم دی وای په مخ مرینه څومره حسینه د ګل ورینه ترکند شیرینه دا سره سپینه دا نازنینه دا زما مینه مینه زما ده نه د مغرور نه د بی نور په حسن پور دلکه هور د سپر او تور نه د مغرور نه د بی نور په حسن پور دلکه هور دا سپر او تور بیخی بادور ما یکڑی بور سر دا دنیا دا نه پزړه سخت نه ډیره کخت سیال لوخت میکڑی بی بخت جگ درخت زرغنه شنخت زمال بخت شتر هر چا ده گل گلالی ده گل کمپلی ده سپین رلی ده هم تریالی ده هم ننگیالی ده ور ده سیالی ده ده ملالی ده ده میوند سا ده سر پر زنگونیم زلک شپونیم ننزگر خونیم سوخته لرمونیم میم یه و نونیم آخر پشتونیم زیم مجنونیم دامی لیلا ده سر پر زنگونیم زلک شپونیم ننزگر خونیم سوخته لرمونیم میم یه و نونیم آخر پشتونیم زیم مجنونیم دامی لیلا ده زما ترانه زما پسانه تل را سره زما شوی و جای شکلی نغمه تمی تکیه تمی پرده سر ده پناده زمین ستایم پدی رزایم زک گدایم بیا هم باچایم قربان ترتایم ترتا پیدایم چه پرشیدایم دا پشتونخوا ده دا پشتونخوا
دیر شا داو رضا شیدا صاحب خوندور شعر دیر پزور نو پپشین کیو او د پشین د شاعرانو په میپل کیو اوس ته مشاعره په دې برخه کې عبدالمالک کلمیار ته خواست کو چې موږ ته خپل کلام وړاندې کړي.
په اوس وخت کې دوه زبان خلک ډیر سو دروغ وای بی ایمان خلک ډیر سو دو زبان خلق ډیر سو دروغ وای بی ایمان خلق ډیر سو هیڅ هم نه دلی دلی ترې گاییږي یار دغه بدګمان خلق ډیر سو هم تر خپل او هم دبل تریزه تیر سی هم تر خپل او هم دبل تریزه تیر سی بی غیرت بی وجدان خلق ډیر سو په ظاهر بده دوست پټ به دشمن وي ستا په مرگ خوشاله ګران خلک ډیر سو مخامخ به دې صفت تر شا غیبت کړي ستا په رنگ دی هم شیطان خلک ډیر سو او څوک دوستان څوک دشمنان څوک تماشبین وو خو پر ما څیرې ګریوان خلک ډیر سو ستا د کور نمک بخوري نیت به یې بل وي کلمیار وایي دا نازوانه خلک ډیر سو اوس وخت کې دوه زبانه خلق ډیر سو دروغ وای بی ایمان خلق ډیر سو
ډیر ښه دا وو عبدالملک کلمیار چې موږ ته خپل کلام وړاندې کړی. د مشاعرې په دې برخه کې محمد زمان کرار ته خواست کو چې هغه زموږ اورېدونکو ته یو خوږ او په زړه پورې کلام وړاندې کړي.
یو نننۍ غزل به درته ووایم
ارشاد نن دې لیکلی
د صدر په اجازه زما له مرګه پس به زما دیوان ښکاره ښکاره سی زما له مرګه پس به زما دیوان ښکاره ښکاره سی په اوښکو به پاره پاره گریوان ښکاره ښکاره سی زما له مرګه پس به زما دیوان ښکاره ښکاره سی په اوښکو به پاره پاره گریوان ښکاره ښکاره سی چې کله د حساب او د کتاب شمیر سره وکو چې کله د حساب او د کتاب شمیر سره وکو وروره کستا به ګټه زما تاوان ښکاره ښکاره سی دانن چې لاس تړلی خوله تړلی درته ناسیم دانن چې لاس تړلی خوله تړلی درته ناسیم تړلی بشي دا سا دانن چې لاس تړلی خوله تړلی درته ناسیم سبا به د دې بندې خولې ایمان ښکاره ښکاره سي او زما که په ژوندون کې څوک په قدر نه پوهیږي زما که په ژوندون کې څوک په قدر نه پوهیږي زما له مرګه پس به مریدان ښکاره ښکاره سي زما که په ژوندون کې څوک په قدر نه پوهیږي زما به پس له مرګه مریدان ښکاره ښکاره سي او اخري شعر دی دا نن که قرار چوپه خوله او ډک زړه درته ګوري دا نن که قرار چوپه خوله او ډک زړه درته ګوري سبا به د دې سوي زړه ارمان ښکاره ښکاره سي مننه دا نن که قرار چوپه خوله او ډک زړه درته ګوري سبا به د دې سوي زړه ارمان ښکاره ښکاره سي زما له مرګه پس به زما دیوان ښکاره ښکاره سي په اوښکو به پاره پاره گریوان ښکاره ښکاره سي
ډیر ښه داو محمد زمان قرار چې موږ ته خپل کلام وړاندې کړی. اوس شیر محمد شادمن ته خواست کو چې هغه خپل کلام موږ ته وړاندې
موسم دی لکه وصال د نمونه موسم دی یو عجبه عجیبه موسم دی لکه یوسال د نمونه موسم دی او باید نسیم چې می تر څنګ تیریږي څنګه یخ د کی ټنډه موسم دی باید نسیم چې می تر څنګ تیریږي څنګه یخ نکی ٹھنڈا موسم دی او مایا په وخت کې نندارا وکړل د مې یو ډک نشه نشه موسم دی داس ناڅاپه څه خوشبوي احساس کړم داس د مینې علایده موسم دی د فکر ټال مې یو څه لیرې یوسي بیا وم جنت غوندي ښایسته موسم د فکر ټال مې یو څه لیرې یوسي بیا وم جنت غوندي ښایسته موسم او شادمنه کاش چې وخت پر ځای ولاړ وای نن لاس په لاس جوړه موسم دی شادمن کاش چې وخت پر ځای ولاړ وای نن لاس پلاس جوړا جوړا موسم دی ډیر مننه
ډیر شکر
ډیر ښه
د پښین د دې خایسته مشاعرې دویمه برخه بلونه د توړاندې کول هم دې سره د رواني غنې د تړل کېدو وخت را رسیدلې. نخپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي. خادوسه